اوریدونکو کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په مشال ریډیو ډاٹ کام هم وګورئ د جی د لسو بجو په خبرونه کې زه بشیر ګواخ ساسه قربایم په دې خبرونه کې تاسو ریپورتونه او دوه ونی زی خبرونه اورئ نو هیله ده چې را سره پات شي لمړی بعد د دې خبرونه اورئ په جنوبی وزیرستان کې درې پاکستانی فوجیان وژل شوي او شپږ زخمیان شوي دي. د جبري له درکه بلوچانو احتجاجي کمپ نن په څلورم ورځ هم په اسلام آباد کې دوام لري. افغان چارواکي وایي د داعش وسوالې ډلې و مهم غړي وژل دي. د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان په واڼه بایپاس سیمه کې د پاکستانی پوز د غزمې پر گاډو بیګا د فروری په 14مه د سړک غاړي خښ شوی بمی 14 کې درې پوځیان وژل شوي دي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي د فروری په 15مه یعنی نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې حمله کې شپږ سرتیري زخمیان شوي هم دي. د فروری په 14مه په رزین خوله کې په یو بل برید کې څلور پوځیان وژل شوي وو. تر دې وروسته امنیتي ځواکونو ګرځبندیز یا کرفیو لګولی وو او د سیمې د خلکو په وینا ګڼ ولسی وګړي نیولې دي. خو د پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته ویلي چې د خلکو له نیول کېدو خبر نه دی، خو که څوک گرفتار شوی وي کورنۍ دې پولیسو سره رپورټ درج کړي. د تحریکی طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې دواړو حملو ذمہواري منلی وه. په اسلام آباد کې د فروری په 14مه د لسو غیب کړی شو بلوچانو کورنیو احتجاجي کیمپ لا هم روان دی. د دې احتجاج یو بې منتظمې سیمي دین بلوچ د فروری په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې څو کاله وشول د دوی خپل خپلوان د امنیتي ځواکونو لخوا بیول شوي، خو تر اوسه یې درک نه دی لګېدلی. هغې غوښتنه وکړه چې دغه کسان دې عدالت ته حاضر کړل شي. پوز په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د لادرکه خلکو لپاره د تحقیقاتو حکومتي کمیشن سیکرټري فرید احمد د فروری په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې له احتجاجي کیمپ په ناخبري ښودلې وه، خو ویلي وو چې دوی د څه د پاسه 4000 لادرکه کسانو کیسونه حل کړي دي. د پاکستان کورنو چارو وزیر له ځینو اپوزیشن ګوندونو څخه جوړ جمهوري تحریک ته خبرداری ورکړی چې که د راتلونکي لانګ مارچ په وخت قوانین عملي نه کړل نو خنډونه به ورته جوړ کړي. شیخ رشید د فروری په 14مه په پینډۍ کې یوې غونډې ته د تقریر په وخت زیاته کړه چې اپوزیشن کولی شي د قانون په دایره کې خپل احتجاج وکړي. د تحریک انصاف حکومت ختمولو لپاره جوړ شوي پاکستان جمهوري تحریک اعلان کړی چې د فروری په 26مه به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په جلالآباد ښار کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې د رهبرۍ و غړي وژل شوي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د والي دفتر نن په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو په بنسټ شوي دي عملیاتو کې د ځانمرګو بریدونو څلور وسکټونه او وسلې هم نیولې دي. تر اوسه داعش وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکی پوز ویلي چې د هغو 14 ترکانو مړي په شمالي عراق کې له غارونو موندلي چې کوردي یاغیانو تښتولي وو. د ترکی دفاع وزیر هولوسی اکار د فروری په 14مه وویل چې دا مړي د غیر قانونه ګرځول شوي د کوردانو کارګري ډلې یا پی کی کی پر ضد د عملیاتو په مهال موندل شوي دي. دا عملیات د فروری په 14مه پیل شوي. اکار زیاته کړی چې په دې عملیاتو کې د پی کی کی د دوه مشرانو غړو په شمول 8 خوستوال همداراز دوه ترکی پوځیان وژل شوي او درې زخمیان دي. پی کی کی چې په شمالي عراق کې د خپلو مرکزونو په کارولو سره له سرحد اغاړه پر ترکی حمله کوي تر اوسه په دې اړه څه بیان نه دی ورکړی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. غربي هیوادونو د برما پر پوز غږ کړی چې د مظاهرچیانو په خلاف د تشدد له کارولو ډډه وکړي. داسې نښې شته چې امنیتي ځواکونه د خپلې هغې کودتا د مخالفینو پر ضد د کاروایۍ کولو تیاری کوي چې دوه هفتې مخکې یې کړې وه. د اروپایي اتحادیې، امریکې او کاناډا سفارتونو تر څنګ 12 اروپایي هیوادونو د فروری په 14مه په یو بیان کې د برما د پوز لخوا د واک تر سنبالولو وروسته د سیاسي مشرانو نیول او د خبریالانو ځورول غندلی دي. د مظاهرو په 9مه ورځ د فروری په 14مه په ینګون او نورو لویو ښارونو کې پوځي ګاډۍ کوڅو ته وروتلې دي. په شمال کې د یوې مظاهرې په وخت د امنیتي ځواکونو او احتجاج کوونکو ترمنځ د نښتو په مهال ډزې اورېدل شوي. په برما کې د فروری په 14مه شوي کودتا کې د آنګ سان سوچی په مشرۍ ملکي حکومت لرې کړل شو. د هغې ګوند د نومبر په ټاکنو کې څرګنده بریا خپله کړې وه، خو پوځ یې دا کوي چې په انتخاباتو کې درغلي شوي. د سوچی په شمول په سلګونو فعالان او سیاستوال نیول شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو موږ اوریدل شئ. اوس به یو رپورٹ ته ورشو. دا لومړی رپورٹ د جنوبی وزیرستان دی. په واڼا بای پاس کې پولیسو او پوسټ تر هغې وروسته د لټون عملیات شروع کړي دي چې پرون د وسلوالو په حمله کې درې پوځیان ووژل شول. بلخوا څلور ورځې مخکې په رزین کې د څلور پاکستانی پوځیانو تر وژل کېدو وروسته لګېدلې کرفیو لا هم روانه ده. ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې امنیتي تیز ځواکونو ګڼ ځایي خلک نیولي دي. خو پولیسو مشال ریډیو سره په خبرو کې د خلکو له نیول کېدو نه خبرې ښودلې. د دغو دواړو بریدونو ذمواري تحریکي طالبان پاکستان منلې. اشتیاق مسید په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د سویلي وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ په 14 فبروري ماشوم شپږنیمې بجې په واڼه بایپاس سیمه کې فوجي لارۍ ته په مځکه کې خواندي بام وروچاو دی چې په نتیجه کې درې پوځیان وژل شوي، شپږ پر هرجلی شوي دي. د دغې بامي برید په باره کې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته وویل
د دې چې کله د ډیوټۍ نه راواپس کېږي په مختلفو ټکټو چې د آرمي او د اف سي ډیوټي نو دغه
پخلی په مطابق وژل شوی فوجیون د نائب صوبیدار سیراج سپاهی شمس لانس نائک ندیم په نمونه او پر هرجلی شوی د حوالدار سید محمد لانس نائک ساکیب، لانس نائک میر محمد، لانس نائک زاہد، سپاہی خالد او د سپاہی صفدر محمد په نمونه پیژندل شوی دی. په واناکشه د پاکستانی فوج لارای بنے د بامی برید ذمواری د تحریک طالبان پاکستان وایوند محمد خراسانی مشال ریډیو تا پر لاجلی و بیان کشه مانلی دو. په بل لوري د سویلی وزیرستان رازین سیمه اوسیدونکو مشال ریډیو تا ویلی دی چې په 14 فبروري پوځي پوسټ بنے د وسلاوله طالبانو برید نه ورسته په سیمه کې مشت پاکستانی فوج په خلکو ګرز بندیز لګولای دی او په مقامی اوسیدونکو یې سخت تشدد هم کړای دی. په داغه باراکښې د رازین سیمه یو مشر شیرپاو پښتون مشال ریډیو ته ویایي رازین سیمه کې د سلور ورځې نه په مقامی اوسیدونکو لګولای شوی ګرز بندیز او په خلکو تشدد په باراکشه د پښتون ژغورنه غورځنګ غړي شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته وویل
چې کیمه پر ازین شو کې یا وشوله په فوج باندې حمله وشوله پانه باد فوج ورچک شو چې وته تیم شپونه دی خور غریب خال دا دای د انتیاهی و ولل د انتیاهی دره تشدد یې په وک چا خلک په جنوزی باندې ماکین ته اوري خان تر ورسته ول موکې نه ور کوله او وته چې کیم نور کیم کاسن دی په زخمیون دی والی دی د سره په وس پورا ها په کاستډی شنی والی دی.
پر حاضر کشه د پاکستانی فوج په مقامی خلکو د تشدد کولو په باراکشه مشال ریډیو چې د پولیسو مشر شوکت علی سره تماس ونیولی د هغوی جواب په دارنګ و یو دادا وی چې پر حاضر کشه په 14 فبروري مکسیتان مال طالبونه وسلاوله په پاکستانی فوج برید کړای و چې په نتیجه کې چارور فوجیون وژل شوی او درې نور پر هرجلی شوی وی او د دېګي برید ذمہواری هم د تحریک طالبان پاکستان وایون محمد خراسانی منلې و او په دغه برید کې د 12 پاکستانی فوجیونو د وژلو دعوا هم کړې و. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونا زنزیرونا
پپاو کم یو لسو بجو
دو مشال مرکا
پا یوانی مو بجا
قانونی لاری
پا دوانی مو بجو
دو رنا پلور
پپاو کم دریو بجو
سندری جادوگری
پا درینی مو بجو
روختیا او درملنا
پسلورو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پاکستان کې د مارچ په دریمه د سنټ ټاکنې کیږي د دې لپاره تر اوسه شپږ خزو ځانونه نومولي نن د کاغذونو جمع کولو اخیری ورځ ده وروسته به د دې اسنادو ارزونه کیږي او بیا به د فروری په 30مه د کاندیدانو یا امیدوارانو اخیری لیست نشریږي د خزو فعالانې د ځل د سنټ د ټاکنو لپاره شپږ خزو ډېرې کمی ګڼي دوی وایي سیاسي ګوندونه باید ښځو ته د سړو په شان یو شان د کار موقع برابر کړي انیسا اجمل په دې موضوع رپورت لري
په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد د فروری په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې د سینټ انتخاباتو لپاره له هرې صوبې نه د ښځو لپاره 200 کې مختص شوي دي
من سره اوس پورې په دې باندې شپږ ځنانو کاغذونه خپل جمع کړي دي هغه د پاسو لپاره لکه پاتای په بنیاد باندې راځي مطلب منظور شي یا د چا نه منظور شي دا غي نه باید اپیلونو مرحله ده او اپیلونو باید جمع کیږي چې هغه به وشي په څلوېښتم باندې به موږ بیا د یو حتمي فهرست جاری کړو
په پاکستان کې ځینې خزینه سیاستوالانو دا شکایت کوي چې د سینټ او د اسمبلیو په انتخاباتو کې ورته په جنرل سیټونو یا عامو څوکیو د راتلو لپاره ټکټونه نه ورکول کیږي او د ګوندونو ترجیح زیاتره سړي سیاستوالان وي د عوامي ورکرز ګوند یو مشر عصمت شاه جهان وایي چې په پاکستان کې زیاتره ګوندونه د ښځو په برخه کې محافظه کاره سوچ لري او هغې نه غواړي چې د قومي او صوبایي اسمبلیو او د سینټ په جنرل سیټونو ښځې منتخب شي
دقیق پس ضرورتونه دی غیر لاندې دا غون نظام روان دی ظاهره خبره ده چې دا وخت پاکستان کې پمین سین کې پمین سیاسي پارټي دي هغه اکثر د دوی ملګری پارټي دي الیکشن کې هم چې کوم خزو ته د سیټونو ورکړل جنن مطلب 5% کوټا وکړ هغه هم جنرل سیټونو کې دنه به تاسو په سیټ کې ده کوټا ورکړي هغه سیټونو چې هغه خامخا بیلات والا سیټونو هغه د ګټه کټه والے سیکشن نو خدای ائنی ضرورت یا د الیکشن ایکټ 2017 ضرورت پرته اوس په هم دا رنګ کیږي او بندا چې کم د ریاست نظریا نه بدلیږي د سیاست نه بدلیږي که خزی رام شي او دا خبره بالکل غلطه ده چې خزی مخ کې تنه راځي یا خزی نشته پاکستان کې ډېر دغه سیاسي خزی نه سي اندر پارتو کې نه سي دي دغه څوک نو نمبر ورکړي نه ټیکټ ورکړي دا دروغ وي چې خزی مخ کې تنه راځي
د پاکستان پیپلز ګوند د خبر پختونخوا د اسمبلی غړي نګت اورګزی وایي چې له وخت ریدو سره د خزینه سیاستوالانو مخې ته دروستو لړکی د ګوندونو په سوچ کې بدلون راغلی دی خدای کې اوس هم ډېر کار پاتې دی
ډېر کم وخت چې دی نو هغه پولیټیشنس ته ملاو شوی دی باقي ټول وخت چې دی نو هغه آرمی تیر کړی دی چې کم ډکټرشپ دی نو سو پوینټ چې پارټیانو ته پوره موقع ملاو نه شي او هر اداره په خپل عیني حدود کې کارونه کوي نو دا د ښځو همدغسې مسالې به وي ښځې به همیشه سیکنډ هم نه بلکې هغه پریورټیز کې راځي دا ښځې د دې صرف مجبوري دي خپل ووټ لپاره
پوخانی سینیټر نبی بنگش په مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان د سینیټ جنرال سیټون لپاره ډېرې لږې خزې خپل اسناد جمع کوي هغه وایي په اسمبلی او سینیټ کې د خزو د کمی نمائندګۍ له وجې د خزو مسلې زیاتره نه هواریږي او هغې په ټولنه کې له پرمختګ هم پاتې شي
جنرال الیکشن کوم دا کوم قومي اسمبلی الیکشن یا صوبایي هغه کوم ډېرې کمی زنانه دا شي دي ډېر کې جنرال الیکشن کې ډایرکټ الیکشن کړه او په سینیټ کې خو دا دې ته اوس دا چې کله چې ته کانسټیټیوشن لري او کار ورکړي چې د خلکو خو مخصوص نشستونه دي دا جنرال سیټ باندې نه ورکوي هغه ځکه ته زنانو ته خپل سیټونه مخصوص دي اوس مونږ کله د مونږ وخت کې درې کسان مونږ جنرال سیټ وو نو یو پکې زنانه وه داخل شاف کور والا وه هغه پکې د زنانه یو سیټ وو یو ټیکنوکریټ وو هغه افراسیاب ختم کړو دې لپاره مخصوص کوټه را لکه دا خو بل چا ته ورکول نه شي دلته کې منډۍ لیکېدلې کار په کوو او روپۍ نو سیټ خرڅېږي زنانه سره پیسې چرته
په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته ویلي چې د سینټ لپاره په دې صوبه کې بعد د وو جنرل سیټونو د ټیکنوکریټس په دوو سیټونو یو په اقلیتي سیټ او د میرمنو په دوو سیټونو ټاکنې کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو ته سه مشال ریډیو ته وغوږی تاسو کولی شئ دغه مرکه لږ وروسته له مشال ریډیو څخه واورئ. په خیبر کې چارواکي وایي چې دوی د هغو سکولونو بیا جوړول په کامیابۍ او تیزی سره شروع کړي دي چې په پوځي عملیاتو او د جنگونو او همداراز د وسلوالو په بریدونو کې وران شوي وو. خو ډیر خلک اوس هم وایي چې په دغه سکولونو کې سهولتونه نشته دي او پکار ده چې حکومت پوره پوره سهولتونه خلکو ته او زده کوونکو ته برابر کړي. فرهاد شینوار پی رپورټ لري.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د صوبایي حکومت د بیا بحالې څانګې په باړه کې د ورانو شو سرکاري سکولونو بیا رغولو ته بیا کړی. دغه سکولونو تعمیراتي کار مختلفو امدادي ادارو ته حواله کړل شوی او د حکومتي ادارو په شراکت باندې به جوړیږي. د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن آفیسر نثار محمد خان مشال ریډیو ته وایي
دا هو ملیٹنسی ار چا تپتا دا ڈسٹرکٹ خیبر کے خصوصا پباڑا کے نو دا سو تقریبا سو ایک سو پن سکولوں دا سیو چاگا پباڑا کے دا غشیو پولی ڈیمے جو پاگی کے پچاس سکولوں جکم دے دا چینا ایٹ پترو باندے جوڑ شو او ستائی سکولوں جکم دے منگا سرے جنرل ایڈی پی نو جوڑی گے نو اس منگ داوائی چھ دا سی یو سکولم پاتے ندے چھ یارا اگا چھا تا والے شوی نی ٹک تا کار پیلا ندے شورو خو آوالے شوی دی یو ایجنسی تا والے دی انشاءاللہ اگا جوڑی گے نو دا پرسد لک سلو او خو اوس په انشاءالله کار شروع دی.
د باډی د زده کوونکو اتحادی یو مشر زاهد خان پردی وای هلته ډیر پخوانی او لوی سرکاري سکولونه وران شوی خو تعمیراتی کار لا نه دی مکمل شوی.
ډیر داسې سکولونه دي چې هغه باندې به کور خو شوری دی خو لا یې ابتدار او مبنیدونه یې خي او لا جوړ شوی نه دی. او شمار اوس هم په خیمو کې سبا کې پاکی یو ګورنمنت های سکول لمګودر دی یو ګورنمنت های سکول شلو بار دی ګورنمنت های سکول حصارا چې دا غټ سکولونه دي چې په دا باندې لا مومیلی مغه بنیو دي خای شوار او کور په کمپلیټ نه راي. دا مونږ د بوډې ډېر غټ سکولونه یو ډېر پروفیشنل سکولونه و دان ډېر تعلیمونه خلکو حاصل کړي په زرونو داسې شوګردوشته چې اوس په مختلفو ډیپارټمنټس کې باقاعده قوم او ملک ته پوره کردار ادا کوي. خو بیا د بده مرغه چې دهشتګردۍ کې دا ویرون شولې لا تر اوسه پرې ویرون پروته دي چې په سکولونو ډېر نظر کور وشي زر نظر دې په کور روان شي.
د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن آفیسر نثار محمد خان مو پختل چې په باډه کې کوم سکولونه په خیمو کې شروع کړل شوی وو دا غي خیمه شلې دلی او ماشومان پکې سہولتونه نه لري نو دې لپاره دوی څه متبادل بندوبست کړی. نو دوی په جواب کې وویل
مونگا یونیسیف تم وی دی ڈائریکٹریٹ تا سیکریٹ تا او پدی کی مونگا ڈی سی سیب تا ام ریکویسٹ کرے دی او کو پولیٹیکل فگر ام پک انوال کو چہرہ چونکہ دا ضرورت تے کمونگا تا دا ٹینٹو دے ملوشی او دا دوی دا کار چھ کم دے ٹیمپریری بیس باندے ڈھاک بیس باندے اوشی تو دا با یو خ خبر ہے.
دا خیبر دا تعلیم محکمی چاروا کی وائی چھ حل تا پا باڑا کی دا بدمنے پا وقت سبان دے یو نیم سل سرکاری سکولونو کی بمی چاودنی شوی وی چھ پاغی کی زنی جزوی وران شوی سکولونه مرمت شوی او مکمل وران شوی په خیمو کې شروع کړل شوی. د خیبر د تعلیم محکمې د وینا تر مخې په دې ضلع کې دا وخت ټولې شپږ سوه او یو شپېته تعلیمي ادارې فعال دي چې کله نه دې سیمې ته کډوال راستانه شوي نو په سرکاري سکولونو کې یې د دیرشو زرو نه زیاتو ماشومانو بیا داخله کړې. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
درنا پلور
هغه څنګه
یقین سن جوړ
او دې کې چې کوم دې پرائمري سکولونو پیدا ډېر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دی هغه ډېر کم دی
سیده تو پانا چې موږ ویریږو موږ چې الله خیر روان راوونه لویږي
په کار دې چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولېږو
موږ ستراتیجی ذات څه دی او نی کال نیم کې موږ
پدی خپرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغې ته د ورپېښو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال په اړه له زده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خپرونه تاسو د دوشنبې یا ګل په ورځ په کم 3 بجې او د سه شنبې یا 9 په ورځ په 3:30 بجو له مشال ریډیو اورېدلی شئ.
اور دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشریږي. په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو قانون شته دی چې خپل وګړو ته حق ورکوي چې د چارواکو او حکومتي کارونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. مثلا که څوک شک لري چې د دوی په ځای کې پر غنیزو پروژو کې درغلي خو بنې روانه او پیسې ورته څومره بیلې شوې دي د دې ټولو په اړه معلومات اخیستی شي. خوایا تاسو په خبرې چې څنګه دا طریقې کار یې څه دی په دې اړه د رپورټ د پاکستان د آئین 19 دفاع یا ماده ټول وګړو ته د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق ورکوي. د همدې دفعې پر وړاندې کې په 2019 کال کې پارلمان اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو بیل قانون منظور کړ چې لمخې په صوبو او وفاق کې خلکو ته د ضرورت مطابق حکومتي معلومات ترلاسه کول نور اسانه شول. د دې قانون لاندې د معلوماتو د لاسرسي یو کمیشن هم جوړ شوی چې خلک کولی شي ورته ورشي او د ځینو فارمونو په ډکولو سره هغه معلومات ترلاسه کړي چې حکومت یې له ورکولو انکار کوي. د پاکستان په هر لوی ښار کې د دې کمیشن دفتر شته خو که څوک هلته نشي ورتللی نو پر ویبسایټ یې rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي او په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم د ټلیفون شمیره پته پوښتنې او د هغې حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ترې غواړي. د قانوني چارو پوه ایډوکیټ رحیم وزیر د جنوري په 6 مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنکړي خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټو ساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ.
قانون کې دا خبره شوې ده چې د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت سره تړلې چې څونه محکمې دي د دې په اړه هر یو کس عام شهري معلومات حاصلولی شي په دې اړه پن د پلاس کرا واخلي په یو ساده کاغذ باندې دا د هغې محکمې چې کم لوکل مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ماته دا معلومات پکارې چې څه قسم معلومات د دې ټینډر څومره شوی وو پیسې څرنګه لګي په دې کې شفافیت شته نشته. هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي. درخواست یې ورکړو په هغې نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنه کړو په غینه بعد لار دادا چې بیا به د انفارمیشن کمیشن ته ځي.
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړ شو معلوماتو تر مخه حکومتي ادارې باید په 21 ورځو کې معلومات غوښتونکي ته ځواب ووایي او بغیر له کوم فیس اخیستو د معلومات ورته ورکړي. خو که داسې ونه شول نو خلک کولی شي دوی ته شکایت وکړي. د قانون لمخې د معلوماتو نه ورکوونکو افسرانو ته د 1 کال قید او 2 لک روپو جرمانې سزا اورول کېدای شي. د قانوني چارو پوه ایډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي دا قانون دومره ګټور دی چې د خلکو ژوند ژغورلی شي. هغه چې په زور د غب کړو کسانو د مندل لپاره د هغوی د کورنۍ او په کیسونو کې وکالت کوي وایي د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک مندلي او له زندانونو کورونو ته ستنه کړي دي. نوموړی د جنوري په 6 مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون ډیر ګټور دی خو حکومت یې باید په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
چې دا عام کس یو دفتر ته رسائی نی پبلک ډاکومنٹ غلې نه ورکوي دا هر قسمه د ډیرو کیسونو بابت کې کی په دیوانی کیسونو کې کی استعمالیږي په فوجداري کې هم استعمالیږي په انکم ټیکس او کسٹم کې هم استعمالیږي په عامو دفترو کې اسسټنٹ کمشنر ډیپټی کمشنر سره هم استعمالیږي په ریوینیو کې هم استعمالیږي. نو داسې کاغذونه چې ضرورت پي هغه زور اور سړي ته ملاويږي او کمزور سړي ته نه. نو دا داسې یو قانون چې دا د یو کمزوري لپاره یو وسیله وه چې دا یې په ذریعه باندې باغ پبلک ډاکومنټ تا او سرکاری کاغذونو تا ناغی تے ایکسیسو ولکه خلق یو نا خبرم دی اویرنس نشته پکار گورنمنٹ دی چیو قانون روبس چې دغه بابت کې په ټی وی پر ریډیو پر پرنٹ میډیا الکترونیک میډیا په عام حالتونو کې پچوک کې پر وډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي چې داسې یو قانون شته او زمونږ یو رایټ شته د هغې کاغذ وصولولو. نو دغه پبلک اویرنس کو پیدا شو، ښه قانون دی او ښه استعمال یې کېدی شي.
معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن په دې لړ کې ځینې ویډیوي معلومات پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. دې کمیشن د جنوري په 6مه مشال ریډیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 1518 شکایتونو لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 211 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د دې کمیشن په خبره په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانین یوازې تر حکومتي دفترونو محدود نه دي، بلکې خلک کولی شي چې د حکومت لخوا فنډ اخیستونکو غیر سرکاري ادارو څخه هم معلومات ترلاسه کړي. البته کمیشن زیاتوي چې د امنیتي ادارو د غونډو، عملیاتو او د چارواکو د بینک اکاونټونو معلومات د دې قانون لاندې نه راځي او حکومت مجبور نه دی چې خلکو ته یې ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اور د سوات په زرګونو پولیسو کې په شمار څو خزید دلته یو خزینه پولیسه 25 کلنه شهناز وای په کار ده. په پولیسو کې د خزو شمیر زیات شي ځکه چې د دې په خبره خزې د خزو په مسلو ډیر ښه پویږي او د ډیرو خلکو مسلې ورسره حل کېدلی شي. نوموړ سره د مشال ریډیو همکار نیاز احمد خان د خبرو په بنیاد دا رپورټ اورو چې د ډزو په آواز شروع کیږي.
خپل وطن چې خلک ځان قربان نه کې خپل وطن دغه نه کې نو څه پیدا.
شهناز د سوات په منګوره تانه کې د پولیسو څوکۍ کوي. 15 کلنه شهناز وایي چې د 13 کالو راسي په پولیسو کې نوکری کوي. شهناز د سوات د نورو په سلګونو پولیسوالو په رنګ د ډزو په ټریننګ کې شریک ده. شهناز وایي چې کله برت کېده نو بلا قسمه وسله چلولې زده کړي ول.
اول چې برت کېدم نو حالات ما ته ډېر زیات غو د پولیس نه راته یریدم. ما وایي چې لکه دا به څنګه ټولي څنګه نه شکر الحمدلله هیڅ پکې هم نشته. مونږ نور خلکو له تحفظ ورکو نور دا کو په هر تاڼه کې دوه دوه درې درې لیډ ګانې دي. د لیډ د حفاظت لپاره دغه لپاره مونږ د خپل تور سرو لپاره راوتی یو په سخت حالات کې ما ډیوټي کړې ده.
شهناز وایي چې د سوات په 5500 پولیسو کې صرف 38 خزینه پولیسواله دي. د پولیسو نوکرۍ ته ښځې ډېرې کمې ورځي. په کار ده چې نورې ښځې هم دې طرف ته راشي.
ماحول نه خلک دا کېږي خو هیڅ هم نشته. زموږ افسران صاحبان زموږ قدر عزت کوي چې کومه ښځه راشي مونږ زموږ نه تپوس وکړي مونږ ورته ووایو چې مونږ په دې فیلډ کې یو. الحمدلله مونږ ته هر سړی د رونو خویندو په نظر ګوري، مونږ ته د بچو په نظر ګوري.
د پولیسو ټریننګ ورکوونکي ټولګي مشر ډي ایس پي بادشاه حضرت وایي چې دوی کال په کال د پولیسو ټریننګ کوي او ښځې پکې هم برخه اخلي او پولیس غواړي چې ښځې هم دې طرف ته راشي او د ښځو مسلو حل کولو کې خپل کردار ترسره کړي.
بعضی وخت دی مل خپل ایشو ځان شان نشي بیانولای د مل مخ کې د دې سلسله کې حالې ځینې شروع دي. تاسو دي دا منګه چې کم تیم مل نن په پای کې کم چې تاسو کو دا غي صلاحیتونه تاسو کا ته دا غي اعظم تاسو کا ته آی نه تاسو په انټرویو واغسته.
شهناز وایي چې دوی زیاتره کار متاثر خزو ته مرستې ورکول دي او د پولیسو نوکری په دغه جذبه سره کوي.
دا قوم د خدمت د پاره مونږ برتې شو. اول زموږ د خپل قوم خدمت ته د خپل تور سره خدمت پکو یو خزو په هغه ته تدس کیږي په کور دنن هغه ته دا نه د خپل تپوس لره چې تاڼې ته مونږ به اول خپل د تور سره تپوس کو مونږ به خپل د ملک تپوس کو خپل د دغه بکو به وسه خزي دغه تپوس پکو.
د پولیسو د ډزو په ټریننګ کې شهناز سره د نولو ملګرو ټوپک چلول زده کړي. دا وایي چې د خزینه پولیسوالو کار په تاڼه کې متاثر خزو ته قانوني مرستې ورکول وي او زیاتره د خزو سره تړلي مقدمه او تفتیش کې کار کول وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
داندي هلي
دا پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیلې چې پکې پښتني د خپلو مسلو، کامیابیو او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیو نه
تاندې هیلې.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې په تاندې هیلې خبرونه کې تاسې کولی شئ د ښځو اړوند مسایلو باندې ځان پوه کړئ. د خبرونو د لنډیز وخت یې راځي چې وایي د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علی نن مشال ریډیو ته ویلي چې په واڼه بایپاس سیمه کې ویګا د پاکستانی پوز د غزمې پر گاړو د سړک غاړې ښخ شوی بم چاودنه شوې ده او درې پوځیان پکې وژل شوي دي. هغه په واڼه شپږ نور سرتیري زخمي شوي هم دي. تحریک طالبان پاکستان د دې برید جنوري اخیستنه په اسلام آباد کې د فروری په 11مه د لسو غیب شوو بلوچانو کورنیو احتجاجي کمپ لا هم روان دی. د دې احتجاج بې منتظمې سیمې دین بلوچ د فروری په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې څو کاله وشول د دوی خپل خپلوان د امنیتي ځواکونو لخوا بیول شوي خو تر اوسه یې درک نه دی لګېدلی. پوځ په دې اړه څه غبرګون تر اوسه نه دی ښودلی. د لادرکه خلکو لپاره د خطو حکومتي کمیشن سیکرټري فرید احمد د فروری په 11مه مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د 4000 څخه زیاتو لادرکه کسانو کیسونه حل کړي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د والی له دفتره نن په خبر شوي خبر پاڼه کې راغلي چې په جلال آباد ښار کې بېګا د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې د رهبرۍ و غړي وجود شوي دي. تر اوسه داعش وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکیې د دفاع وزیر هولوسی اکار د پروژو په 14مه وویل چې د هغو 14 ترکانو مړې یې په شمالي عراق کې له غرونو موندلي چې کوردي یاغیانو تښتولي وو. اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته اغوږی او سم روخانه مستقبل خبرونه اورو. دا خبرونه دسته زموږ همکار منور شاه جوړی او د دې خبرونه روسته تاسو سازونه زنجیرونه خبرونه اوریدئ شي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه د رستپات هیوادونو د پرمختګ لپاره هڅه کوي چې ځوانانو ته یې د اعلی تعلیم موقع ورکړي او دا راز دغه هیوادونه هم د نړۍ د پرمختللو قانونو سیال شي. پاکستانی ځوانانو هم له داسې موقعو ډېرې ګټې ترلاسه کړي او اوس یې د خپل وطن او قام لپاره استعمالوي. خو بلې خوا پاکستان په خپله هم غواړي چې دغه راز ګټې د جنگ ځپلي هیواد افغانستان ځوانانو ته ورسوي او دا ځوانان بیا د خپل هیواد په ودانۍ کې برخه واخلي. په دې لړ کې پاکستان هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره 3000 سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي. هم د دې پروګرام لاندې په اسلام آباد کې موجود له یو افغان زده کوونکي سره مخبرې کړي. هغه وایي
اکرام الله قریشی ما په انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د اداره او تجارت یعنی د بی بی دوم سمستر مختلف او همدارنګ د افغان سټوډنټ یونین د فرهنګي مسول یم. زه خپل د افغانستان د ننګرهار ولایت یم او خپل ابتدایي زده کړې د افغانستان په ننګرهار ولایت او په ننګرهار عالی لیسه کې کړې ده. وروسته دا غینا په د پاکستان په سکالرشپ کې امتحان ورکړ او د امتحان لپاره راغلم اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي ته.
دا چې په پاکستان کې د سکالرشپونو په اړه معلومات څنګه ترلاسه کړل اکرام الله قریشی په دې حق له وویل
دا چې په پاکستان هیواد کې صدفاسه لزر افغان سټوډنټان لوړې ذکر کوي چې د افغانستان غوند هیواد ته به یو خزیره وي او همدارنګه لوست ځوانان د هیواد درغونه او آبادی کې مهم رول لري. نو په دې لزر سټوډنټانو کې زموږ ملګری ول او همدارنګه موږ هم ویب سټونه تعقیبونو د هغې لاره مو خبر شو او اسلامک انټرنیشنل وسیمو سلیک
لنوموړي مو پوښتل چې په پاکستان کې د وړیا اعلی زده کړو ترلاسه کولو لپاره څه طریقه کار دی. دی وای
د پاکستان امبسی له خوانه په ویب سټ کې به هر کال افغان سټوډنټانو لپاره سکالرشپ اناونس کیږي. نو انلاین باندې ترجستریشن کې هغه به وتا ته د غدر کې خپل رول نمبر چې په کوم رول نمبر او په کوم ورځ او په کوم سنټر باندې وتا سره ځي خپل ایگزام ورکوي. نو موږ هم دا سه اپلای وکړ ورته انلاین. په دې امتحان کې سل کوېشن یې البته سل وره کوېشن یې جنرال کوېشن یې چې په جنرال کوېشن کې د فزیکس میث همدارنګه کیمستري او نور جنرال کوېشن یې هم یې مثلا په انټرنیشنل سطح باندې او د زیاتره په فوکس چې دا په انګلیش باندې چې تاسو د پاس کو به د تاسو انټرویو اخلي په انټرویو کې تاسو ډاکومنټس چک کیږي تاسو پاسپورت راغوښتل کیږي همدارنګه چې کوم د سکول هغه شاتنامه یا شاتنامه چک کول دي. نو یو څه ته پوسونه دي بس دغه سیمپل انټرویو.
اکرام الله قریشی وایي ک افغان ځوانان خه تیاری وکړي نو دا امتحان ډیر مشکل نه دی.
تری دا چې هغه کوم سټوډنټان چې 12 ګریجویشنز یعنی لیسه څخه ګریجویټ شوی نو هغه کم دوی چې په کم په 12 ایئرز کې کوم دغه لوسری کتابونه نو دغه دوی لپاره ښه مادهګی ده. د ترڅنګ انګلیش ډیر مهم ده په دغه ایگزام کې. هغه تیر کلونو کې چې زمونږ په کم کال کې ټیسټ البته د ټیسټ لپاره ډیره زیاته موده ولګېده چې تقریبا یو کال یا یو نیم کال ولګېده او اوس چې خوشبختانه دا کم ټیسټ چې دوی واغسته نو ډیر زر ټیسټ هم واغسته او ډیر زر یې اناؤنس کړ او همدارنګه ډیر زر یې اسټوډنټان یې راوستل د مختلف یونیورسيانو ته. تقریبا دوی په دنه په څلور میاشتو کې خپل اسټوډنټان آل پاکستان یونیورسيانو باندې وویشل.
دا چې په دې وظیفه کې اساسه شامل وي او د یو زده کوونکي ټول لګښتونه پکې پوره کیږي او کسنګ اکرام الله قریشی په دې اړه وویل.
په دې سکالرشپ کې چې دا یو خو فیس ماف د یونیورسيټي او بل همدارنګ هاستل پکې هم شامل ده. او د ترڅنګ هر سیمستر یعنی پر سیمستر هر سټوډنټ ته 8000 روپے ورکول کیږي چې تیر کلونو کې ډېر خدغه پیسې ډېر خو ورکول کیږي خو بدبختانه په دې سکالو په کم کلونو کې شرا دغه شي پدغه وختونه کې اوس څه کم شي وي دي یعنی شپته زره ته باز زینو کې 8000 او باز زینو کې شپته زره نو پیغام چې ایچ سی وای چې مشکلات لامل لمون دغه پیسې اوس څه کم کړی دي. دا یو خپل سټوډنټ پورې یعنی ډیپند چې یو سټوډنټ څنګه هغه ایکسپنس کو کوي د دې دوران د دې یو سیمستر باندې چې ډیر مسکه ډیر ایکسپنس کوي نو هغه البته چې نکیږي او کلګه او مناسب نو کیږي ول نکیږي.
اکرام الله قریشی وای په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ په شخصیت هم مثبت اثر شوه او په ځان یې اعتماد سی وا شوه دی نو ځکه وای چې افغان ځوانان دې له دې ګټه پورته کړي.
تر هغه ورځ نشه زه راغلم پاکستان ته یعنی چې په خپل ځان کې کوم بیگ چینجز ګورم چې هغه صرف کانفیډنس ده یعنی زما خپل سلف کانفیډنس ډیر زیات شوی دی په پاکستان کې همدارنګه ځکه له مختلف خلکو سره ګورم له مختلف ټیچرانو سره میکتلی دی همدارنګه مختلف لیکچر می اوریدل دي نو زما پیغام د افغان سټډنټانو لپاره دا دی په افغانستان کې چې هغه د کوشش وکړي چې د پاکستان سکالرشپ ته اپلای وکړي او راشي پاکستان کې سټډي وکړي. د ترڅنګ باید افغان سټډنټان په افغانستان کې چې کوم دی باید خپل انګلیش ته ډیر زیات دغه ورکی اهمیت ورکی.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې وی افغان زده کوونکي راته د ځان په حق له وویل.
زما نوم رویا سید ده او زه د افغانستان د کونړی ما زما نو تعلیم د پاکستان ده لیکن افټر 5th کلاس نه زه پاکستان کې مرته حاصل کړم لیکن افغان ایجوکیشن سیستم کې د پاکستان سلیبس باندې دی ورته کې هغه نه پس د اسلامک یونیورسيټي کې زما بي اس ام اسلامک یونیورسيټي ده ام اس ام اسلامک یونیورسيټي ده او اوس پی ایچ ڈی تھیسس رائټر ما.
رویا سید وای په پاکستان کې د اوسیدلو لوج ورته اردو ژبه اسانه و خو په تعلیمي زده کړو کې ورته اول یو څه مشکلات وو. له نوموړې مو پوښتلی چې کوم افغان ځوانان لا لوړاندې په پاکستان کې اوسېږي هغوی دا سکالرشپونه ترلاسه کولی شي او څنګه؟
زموږ د فارنر سټوډنټس دا دی چې هغه په پاکستان کې اوسېږي هم د دې لپاره دا پروسس دی که پاکستان کې نه اوسېږي هغې لپاره دا پروسس دی یعنی فارم به د دې فل کېږي آنلاین د دې ډاکومېنټس به سبمټ کېږي ډاکومېنټس باید اټیسټډ اوسي دا ټول په دې کې راځي ځکه چې د اوورسیز لپاره الګ فارم دی او د پاکستان نېشنل لپاره الګ فارم دی نو د اوورسیز لپاره زموږ فارمونه چې دي هغه به فارم فل کېږي د هغې کې به دا آپشن هم شته دی چې دا د پاکستان د امبیسی نه هم دې لیټر اخیستل کېږي دا انو سی دی ام بی سی نه خپل کی بیا هغه په بیس باندې دې ایڈمیشن کی.
رویا سید اویل چې د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو خې او اسانه موقع لري.
زموږ د پاکستان نمونګه دې چې په دې شي کې مننه هم کو چې پاکستان اوس موږ ته ډېر زیات اپورتونټیز راکړي دي افغان سټوډنټس لپاره ډېر ښه اپورتونټی ورکړل شوی دي چې اوس دې لپاره سکالرشپ هم اوپن شوی دی 3000 سکالرشپ ورکول کیږي دي تا نو دې سکالرشپ باندې دې ته هر څه به فری راځي او دې ته یو ښه اپورتونټی پدې دي چې یو همسایه ملک دی نو ډېر لري تاک د پاره دې ته ضرورت نشته دی چې کله دې زو غړي بر خپل ملک هم تللی شي زموږ یې سمر آف وي سمر کې دې خپل ملک ویزټ کولای شي او بل تعلیمي ښه مواقع ته پاکستان کې ورکول کیږي او ایس یعنی مشکلات نشي دي ځکه ډېر نږدې ملک ته مثال او بل دا فرق نشي چې دې دې خلک موږ ته ډېر زیات محبت لري او زموږ کلچر هم یو دی زموږ د هر لحاظ نه دلته موږ ډېر زیات فائدې دي تاسو په اوسه باندې پوهیږي چې یو لارې چارې نه پوهیږي ډېر ښه ته ګایډنس ملاوي کی یعنی ډېر ښه ته طریقه هر څوک سره هیلپ کوي په دې کې ایون په کلاسز کې هم دې سره ډېر ښه هیلپ کیږي د سټوډنټس طرف نه.
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د ویلاند د مینه پاس
په روخانه مستقبل خبرونه کې داونه اوره چې پاکستان د اعلی تعلیم لپاره هر کال په سرګونو افغان ځوانانو ته سکالرشپونه ورکوي. دا څنګه ترلاسه کېدای شي او څومره ګټې لري؟ په دې هکله د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
پاکستان ته د اعلی تعلیم لپاره تللی یو بل افغان زده کوونکی مشال ریډیو ته وویل،
فرمان سایل ما د نړیوال اسلامي پوهنتون اسلام آباد کې لوړې زده کړې کوم، ژورنالیزم په فیلډ کې او د کابل ولایت ما. له دې مخکې خو ما خپل زده کړې په پاکستان کې کړې وې او بیا تقریبا یو لسم دولسم سنف ما په افغانستان کې بیا ویل. د ما ډیر زیات شوق و چې زه چیرته پوهنتون وایم او بیا په خپل فیلډ دی ژورنالیزم سره مې بیخي زیات حد نه ډیر شوق و. نو په دې کې ما اسلام آباد کې د افغانستان امبیسی کې زما ملګری و، هغه سره ما مشوره وکړه. من داسې زما خو مکتب خلاص و، سکول نه خلاص و، زه غواړم لوړې زده کړې وکړم خو غواړم هغه اسلام آباد کې وکړم. نو د هغه ترو نه ما ته سکالرشپ میلاو سو او بیا زه لاړم اسلام آباد ته، په هغه کې ما ایډمیشن وکړ.
دا چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تعلقات وخت نا وخت کړکېچن شي، د دواړو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ هم کوم تاوتریخوالی راځي او کسنګه؟ فرمان ساحل په دې اړه وویل،
نه لکه خپل ډپارټمنټ کې وو یا به ډپارټمنټ نه علاوه چې زمونږ هغه غلطه پنجابۍ ورورو پښتون ورو نو زمونږ یو رقم مشکل تر اوسه همدا اوس هم لکه ماته د زدیجې کې ادما ته د پنجاب نه سند نه بلوچستان نه زما سره کلاس ویلو دي. دا اوس هم زما لکه یو ورځ نه که دوه ورځې بعد حتما ماته میسج کوي چې ستاسو حالات څنګه ده، څنګه یې، کله راځي، مونږ خفه یو، دا شان هغه شان. نو زمونږ خپلو کې روابط انشاءالله ډېر زیات ښه دي. تر اوسه پورې زمونږ لکه د شروع نه چې ما زیرو سیمستر هم تیر کړی ده، بیا مې درې کاله دا د نور تیر کړ، نو انشاءالله زمونږ تر اوسه الله دې نه راولي بیا هم داسې څه نه دي راغلي.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې له یو بل افغان زده کوونکي سره مهم خبرې وکړې. دی وای،
زبیر احساس دینار خیل ما د افغانستان څخه د ننګرهار ولایت څخه او خونځایم په ننګرهار ولایت کې لوستل دي. ننګرهار په علي لیسه کې د اول ټولګي څخه تر دولسم پورې، بیا چې دا غنه فارغ شوم په 2018 کال کې راغلم. دلته مې داخله واخسته په شریعه تو او قانون کې، شریعه ان لا چورته ویل کیږي، او اوس مهال د پنځم سمستر محصل او څلورم سمستر په خیر تکمیل شو.
زبیر احساس دینارخیل وای، افغان زده کوونکو لپاره په پاکستانی یونیورسيټیو کې زده کړې کول د نورو هیوادونو په نسبت اسان دي، په کار دا چې د دینه ګټه پورته کړي.
ځوانانو ته عمومي دا پیغام دی چې خپل درس وې زده کړو کې وخت به ضایع تیر نه کی او د درس سره خوا کې سپورت او چې اسلامي یونیورسيټي ته راځي. افغانان یا پاکستانیان نور ملګری بس د هماغه ملک د اتحادی مشرانو سره د تماس نیسي، ځکه چې کم کس نه وي هغه بلد نه نشي کولای چې داخله وکړي، او هغوی مشرانو به ورسره همکاري کوي او داخله کې به ورسره مرسته کوي.
داراز رویا سید وای، افغان زده کوونکي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ ځان ته کار روزګار هم پیدا کولی شي.
دا څخه ډیر موقع هم شته تعلیم سره سره چې انسان او وړي تاسو یعنی خپل کیریئر هم مخې ته وړلی شي، بلکې ایکسپیرینس لپاره هم دا کار باید دی دیو کې چې کدي ته چیرته هم کوم چانس ملاویږي نو هغه باید دا کار وکړي. فار ایگزامپل ان زه خپل یم اسلامک یونیورسيټي کې زه تقریبا د ما چې کله ایم ایس سٹارٹ کړلو یعنی زما اته کالو شو زه دلته پارټ ټایم ټیچنګ هم کوم په اسلامک یونیورسيټي کې، او د دې نه علاوه زه آی ایم یو ارګنایزیشن دی په هغه کې زه د انټرپریټر کار کوم چې آی ایم طریقې زه یو بی سی آر دی یا امریکن ایم بی سی دی، کینیډا ایم بی سی دی، دلته زه د انټرپریټر کار کوم.
افغان زده کوونکی رویا سید د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي او دا نظر لري چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغان جنکو اعلی تعلیم ترلاسه کول ډیر مهم دي. او هم په دې ځای د دې ونې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 00420221211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو دا
ستړي مشه په خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی ز شاهین بونیرې يم سدی لړۍ په اوړمبه برخه کې موږ د سړنکار او کلتوري چارو د پوه ډاکټر لیاقت تابان سره په افغانستان کې د موسیقي په ودا او تاریخي مزل خبرې کړې وې. نن دا کیسه په وړاندې بوزو او د افغانستان په موسیقي د جنگونو بندیزونو مهاجرت او بیکوری د اغیز جاج اخلو. په کال 1989 کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ قائمېدو نه وروسته د افغانستان موسیقي او موسیقاران د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د لویو چیلنجونو سره مخ شو. طالبانو په موسیقي بندیزونه عملي کړل او په سندرغاړو او موسیقي په محفلونو بریدونه ترسره شو. په دغه ورځو شپو کې د افغانستان په راډیو او ټلویزیون هم يرغلونه وشول او د موسیقي آرشیفونه لوټ کړل شول. دا کیسه ډاکټر لیاقت تابان داسې کوي.
افغانان خپل په هنر ډېر مین دي. د افغانستان د ریډیو یو هنرمندو یو کارکونکی و، هغه دا کار وکړ چې کوم کیسټانو دا ټول راواخلو، یو پټ کړی جوړ کړی ولو، دغه پر سر یې چادر کښېښولو، بیا دیوال خټه پر دغه کدای پټ کړی ول، دا خوندي و خوندي و. چې څه وخت د کرزي صاحب حکومت رالی، حامد کرزي صاحب حکومت رالی، نو د چې دی د خپل خزانه راوایستل او دا بیرته حکومت ته حواله کا. دا رنګ چې دی د افغانستان د ریډیو چې کوم دغه هغه پاتې شو. نو چې کوم د ټلویزیون دغه هغه ډېر معلومات نشته، خو ټلویزیون کې خبرونه کې دي ډېر ډرامې او موسیقي دغه خلکو د ځان سره خوندي کړي وي، یا د کیسټان په صورت کې، یا په بل دغه کې په خوا خو دا کمپیوټري سیستم دا نو نو تقریبا ډېر شتمنی دوی بچاو کا، ځینې لوټ سوا، ځینې خلکو د ځان سره جوړه. بیا هم چې موږ دا سوه شپېته اویا فیصده چې زموږ کوم زاړه موسیقي وه هغه بچاو سوی ده.
هر څوک د افغانستان خاوره د هنر او ژوند د رنگینو خاوره ده، خو په بیلابیلو وختونو کې جنگونو او بیقراری د افغانانو ټولنه ماته کړې ده او د هغوی یو لوی شمېر په بهر وطنونو کې په وسیدو مجبوره کړې دي. په دوی کې ځینې داسې سندرغاړي او موسیقاران هم شته چې بیا افغانستان ته نه دي ستانه شوي، خپل ټول ژوند یې په نورو هیوادونو کې تیر کړي او بیا هم هلته خاورو ته سپارل شوي دي. ډاکټر لیاقت تابان وایي چې په دغه بحراني دورو کې ډېر نوموړي سندرغاړي په کوېټا او پېښور کې دیره شوي وو. خپل ژوند ښه نه و، خو د خپل هنري کار په وسیله یې ځایي خلکو له خوشحالي ورکول او د مقامي موسیقي په وده کې کردار لوبولو.
زه به تاسو ته وکړم چې د کوټې سبې شروع کوم. استاد رحیم بخش چې دلې په کوټه کې وفات شو، ډېر لوی استاد و، هغه دلی دوی امانتن شخ کی او بیا چې کرزی حکومت را لی دوی په تعالته کابل یو اولت شخ کو استاد جیلانی او دلی په کوټه کې استاد وفات سو دلی شخ کی استاد چوٹا امیر محمد چولو هغه په ایران کې وفات سلو د کوټه ستللی پروګرام لپاره هلته وفات سلو اولت شخ کی سره دا رقم زین نو دای سستازان دي چې د لیو فاصلو د لیو شخص لو ولي په کلو کلو پېښور حال به تاسو ته معلوم وي چې په پېښور کې کوم وسو دا و چې بته د کرزی حکومت رالی ډیر سندرغاړي داسې ولو چې دلته په کوټه کې ژوند کوي لکه د استاد اما هنګ کورنۍ و د استاد جیلانی کورنۍ و ګل زمانلو حیات درویزی و روف کنداری و داولو دا واپس افغانستان ته ولاړو او پېښور سم زیاتره خلک ولاړو خو ځینې خلک واپس په کوټه کې د لی مشت پاتې دي چې هغه ځان د لی دغه کې پاتې دي او د لی موسیقي دغه کوي مړي چې کوم دي د ښځو په حواله داسې مړي مو سلو چې هغه په ګمنامۍ کې ولاړو چاته معلوم نه سلو چې چیرې ولاړو څنګه دغه سلو لکه استاد هیکل دی چې وفات سلو در اوسه درک نشته چې دی چیرې شخ دی چیرې دغه سو او ښه فنکاران ناشناس و دې سړی چې په لندن کې ژوند کوي د موسیقۍ د ولاړې نغمت د کابل نه راووتله در په در اوس هم ګورو چېرته ژوند کوي عبدالله مکرای غوندې سندرغاړی د ګل زمان استاد زامن دلته په هوټل کې کار کوي استاد روف کنداری دلته کیستان خلڅولو دلته د دوی د ژوند معیار په مهاجرت کې دومره راټیټ سو هغه فنکاران چې چا په کابل کې په ګلانو نه وشتو په مهاجرت کې چې د دوی سره کم سلوک وسلو تخت سوچ وکړه یو فنکار چې ګډ عمر یې بے کوره شوی نه وي هغه چې بے کوره کیږي په خلاص میدان خپلې چپلۍ د سر لاندې ایږدي په سر باندې د اچول لپاره څه نه لري د هغو د ماشومانو په څه حال و چې نشې خالي و د دوی د موسیقي آلات چې دی ټول هلته پاته سو موسیقي خو د ګروپ په صورت کې کیږي د دوی ګروپ څوک په کابل کې پاته سو څوک په جلال آباد کې و څوک په پېښور کې خوار و څوک به په مانسیره کې و څوک به جرمني ته تللی ولو د دوی هغه ګروپ وشکې دی موسیقي په مینه کېده په جبر نه کیږي دلته به دوی د نسل وجې په جبر هم سندرې ویلې دلته د زموږ خلکو د دوی سره شنه کولو
افغان سندرغاړو او موسیقارانو لپاره یو بد دوره هغه هم وا چې کله په کال 2001 کې په افغانستان کې د القاعده او طالبانو پر ضد د امریکا جګړه پیل شوه او هغه زی د کرخه د خوا د پښتونخوا بلابل سیمو ته راخور شو په پیښور مردان سوات ډیر اسماعیل خان او کوټه کې د موسیقي په دوکانونو او محفلونو بریدونه پیل شو هغه افغان سندرغاړي چې جنگ لخپل هیواد به کور کړی وو په نورو وطنونو کې هم د بیروزګاری بریدونو او بندیزونو ښکار شو او یو ځل بیا کډې کولو ته مجبور شو په دغه اړه ډاکټر لیاقت تابان نور وایي
دلته چې بیا د طالبانو کومه دوره راغله د دوی دوره کې چې دلته په کوټو پېښور کې په موسیقي بندیزونه ولګول شو په کوټه کې د یو فنکار فرهاد وادو افغانۍ ربابي ولو نو د کوټو د پېښور چې کوم ټول مشران هنرمندان مشهور راغلي ولو د چې څنګه موسیقي شروع کړه دلته د طالبان د خوا د دوی په موسیقي باندې هغه برید وسلو چې ټول فنکاران کې بی عزت سو وژوبل سلو سره نو د دوی هم لاړو په تیاری کې پټ سو د دوی ژوند بېخي د بیان وړ نه دی چې سړی بیان کړي د دې وجې کم متوان چې د افغانستان په داسې لويش کلیزه غمیزه کې وو هر شي تر رسیدلې دي د ټولو زیاتو تاوان په پښتو موسیقي تر رسیدلې دي هغه کپلر کې دی کپ بر کې دی دلته هغه خو یو داغو چې جنگي حالاتو سیاسی حالات بدل شو دویم دا نوې ټکنالوژي چې راغله هغه څنګه جلا بحث دی زموږ د موضوع سره فعلا اړوند نه لري نو ځکه پښتو موسیقي چې دا وخت کوم مشکلات سره مخامخ ده یقین وکړئ چې زموږ هنرمندان دا وخت په فخر کولو مجبور دي
اوریدونکو د افغانستان د موسیقۍ د تاریخي مزل پاړه مو د خبرونو د لړۍ دویمه برخه اوریده دا روانه خبرونه کې به په موسیقۍ د بندیزونو د موضوع په وړاندې بوزو تر هغه د الله پامان
زخمی زندگی زخموں تمہیں دوا شا خڑ خیبر خندہ بلے خوم ناشی زچو دم فتور خم تپا جڑا شا راشا و جاڑو پخ پر خم سر اتواری پی خورا داز من پتے بجا چھ دل لڑا گان کو تراؤ
یاد المر پلور وزرنا بخدیرا کی